احمد شبریم سلامونه وو پچی شوی دا سجر ډو د دې سات خبرونه مایکروفون ساسو پروگرام ته ځانګړي شوی ده مخکې تر دې چې پروگرام ته مخ کړو او په دې پروگرام کې ساسو زنګونه له نور اوریدونکو سره شریک کړو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو او خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو په هڅو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم لارا وروسته لدې بند شوه چې نن هلته د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وشوه. د دې نشټې په بار د تلفاتو په اړه زر او دقیق راپورونه ورکړل شوی دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې څلور طالبان په دې نشټې کې وژل شوي دي، خو تر اوسه په خپلواکه توګه دا خبر نه دی تایید شوی. د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن ښوونیز کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې هلکان ښوونځیو ته ولاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د تېرې اګست میاشتې په 21مه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وشلي چې د افغانستان له خاورې د هیواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې یا GKNB نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 1 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتلی چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر 9 ده. دا درې واړه وژل شوي تراګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکران پلازمینې کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ وارلمخنه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوسییټیډ پریس اژانس آف سینین ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکران د وروستیو درې میاشتې تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. روسي خبر ده چې بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسي د اجورو وسلوالو ډله به یو تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره لدی چې د واګنر د ډلې مشر یوګن پریګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. د بریتانیا حکومت وی پارلمان ته به یو مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ثبت کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشي مایکروفون ستاسو پروگرام دی. زه فریده سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو کوربنه یم. په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسؤلي هیسووا ویلیلی رویټرز خبري اژانس ته پرون ویلي و چې د می په میاشت کې مجبور شوي دي چې 8 میلیون افغانانو ته خپل مرستې کمې کړي او په دې میاشت کې 2 میلیون نور هم کموي، یعنی 10 میلیون هغه کسان چړمند یو مخ کې ورته مرستې رسولې. لدې وروسته به په لوګه وېد کېږي. میرمن لی په افغانستان کې د راتلونکي ژمې لپاره سخت اندېښنه و خو دا ویل چې په ډېرو کمو سرچینو به په ژمې کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمنوي. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلي هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټونکي دي. په افغانستان کې د ښځو پر کار او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقوقو څخه سرغړونی د دې سبب شوې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره له خپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوچا په خپلې ویب پاڼه پرونه وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 40 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوې دي چې وایي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشه ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي. خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامنځته شي. ګریفټس دا هم ویلي دي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویو ادارو بودیجه لږه ده خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلې افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 40 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړلو د خوړو نړیوال پروګرام ویل چې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دغه بودیجه به په روانه میاشت کې هم کمه کړي او دوی به ونشي کولای په دغه میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته خوراکي مرستې ورسوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې تاسې د خپل سیمې حال احوال را سره شریک کړی او هغه ستونزې چې په تیر پروګرامونو کې موږ کله تاسې یاداشت کړی وي او موږ اخیستی وي هغه هم موږ له مسؤولو چارواکو سره په ځانګړي ډول د خوړو د نړیوال پروګرام لویان سره شریکې کړي دي. دوی ځواب را لېږلی دی. د ښاغلي اماني ځواب به د پروګرام په جریان کې تاسې ته خپور کړو او همدارنګه هغه ټلیفون شمیره به هم تاسې سره شریکه کړو چې تاسې کولی شئ که چیرې په دغې مرستو کې څه درغلی وینئ یا څه مشکل وي ستاسې په سیمه کې کومه سروې چې کېږي کومه نوملیکنه کې چې کېږي که دې کې څوک درغلی کوي یا هغه مستحق کس ته دغه مرستې نه رسېږي هغه شمیره باندې تاسې اړیکه نیولی شئ چې وروسته به د اماني صاحب په خپلو خبرو کې دا شمیره واورئ تاسې بیا کولی شئ یاداشت کړئ. او همدارنګه په پروګرام کې میلمه هم راسره شته. دوی به په دې موضوعاتو راسره خبرې وکړي چې که د نړیوالو مرستې بندې شي په افغانستان کې بدیل ورته څه کېدلی شي او دا چې نړیوال مرسته کوي که د دې پر ځای باندې په داسې یو لارې چارو باندې افغانان په ګډه د نړیوالو سره او د طالبانو حکومت سره په داسې یو لارې چاره کار وکړي چې وکولی شي ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي. نن نسره په پروګرام کې د اقتصادي چارو پوه از رخشا فیزي د فیزي صاحب تاسیم ستړي مشي په خیر راغلی. افیزی صاحب تاسې به هم همدغه دواړه موضوعات حتما اورېدلې وي چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپلې مرستې نورې هم کمې کړې او له دې سره جوخت بیا اوچا نن ویلي دي چې دوی افغانستان سره او یمن سره ځانګړې مرسته کوي. دغه د مرستو کمېدل او له بل پلوه بیرته له افغانستان سره مرستې کول ستاسې په باور باندې څومره افغانستان سره واقعا مرسته کولای شي او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټور تمامېږي که نه؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته درنو همکارانو ته او همدارنګه ګرانو لیدونکو ته او لیدونکو ته بخښنه
وکړم.
د افغانستان اقتصادي وضعیت بحرانی ده او هغه یو اقتصادي رونق چې د خارجي قواو په شتون سره او د نړۍ د بېسارې مرستې پر بنسټ په مصنوعي توګه شتون درلودل هغه د سیاسي بدلونو پر بنسټ له بین ولاړ او اوس مهال افغانستان محدود پاتې شوی دی په خپل داخلي عواید چې دا داخلي عواید په هېڅ صورت د افغانستان ضرورتونه نشي پوره کولی ځکه چې د کم له کم د یو پیړۍ په دې خوا افغانستان د نورو څخه مرستې اخیستې دي او دا مرستې یو اندازې مشروع مرستې دي بې قید و شرط دي مخصوصا د ملل متحد لخوا چې دا تر 15 کالو کې شوي دي. دا مرستې بشردوستانه دي او د اقتصادي ودې لپاره دي. اوس مهال موږ دغه څخه محروم یو یوازې بشری مرستې کیږي او دا بشری مرستې هم د سش کال لپاره سچې دوی درخواست کړی وو د ضرورت له مخې دیرش سلنه ورته ځانګړي شوي دي او نور نه دي ورکړل شوي او دا شرایط کلکیشن کړي دي او دا اوچا چې ویلي شل میلیون ډالر ورکول کیږي او خو شل میلیون ډالر بشپړ افغانستان افغانه نه رسیږي د شل میلیون نیمایي تقریبا په لاره کې ځي مثلا ملل متحد په خپل برخه اخلي د ادمنستریشن کاست او د اپریشنل کاست په نوم او بیا همدونه د انجوګان ځینې اخلي که فساد نه وي هم د دغه شل میلیون څخه لس میلیون خلکو ته رسیږي لس میلیون کچیر خلکو ته ورسیږي څلوېښت میلیون لپاره پنځه سنت رسیږي دا په پنځه سنت کې یو انسان څه کولی شي او هغه هم یو ګشت لپاره دی داسې نه دی چې پر لپسې هره ورځ دا شل میلیون دی شل میلیون یو ګشت لپاره دی نو په دې خاطر د درویزې له مخې او د سوالګري له مخې هیڅ هیواد بچاتو ته نه دی رسیدلی او افغانستان باید هغه کې خپل غم وخوري او خپل اقتصادي منابعو څخه ګټه پورته کړي او اساسي چاره وکړي او د دغه شر څخه ځان وژغوري.
حافظ صاحب د مرستې یادونه مو وکړه، دا مرستې ولې تر څو چې تر افغانستان رسیږي دومره ډېرې کمیږي؟ مالیات ور باندې وضع کوي؟ تاسو د ځینو اصطلاحاتو یادونه وکړه چې ملګري ملتونه په هغې نوم باندې ګرځي، د دې سره څنګ کې دا چې اړمن کسانو پیژندل شي او هغوی باندې وویشل شي بیا به هم دومره کمې رسیږي که نه بیا به یو څه حالات راښه شي؟
داسې دی چې دا پیسې خو تاسو پوهیږئ چې اوسنی سرپرست حکومت د افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. دوی خپل مرستې مستقیما افغانستان حکومت ته د خلکو په استازیتوب نه کوي، دوی خپل مرستې ملل متحد ته ورکوي چې د دوی په نیابت افغانستان خلکو ته ورورسوي. دوی خو خپل تشکیلات لري، خپل ادمنستریشن یا په اصطلاح اداري مصارف لري، پنځلس سلنه دوی اخلي د ادمنستریشن کاست یا اداري مصارف په نوم، پنځلس فیصده نور دوی اخلي د عملیاتي خدماتو لپاره، دا کېږي دېرش فیصد. او بیا انجوګان هم عیني کار کوي، نو هغه پیسې چې پاتې کېږي تقریبا څلوېښت فیصده پاتې کېږي، د شل میلیون څخه تقریبا اته میلیون. او دا کچیرې بیا هم په شفافیت سره خلکو ته ورسیږي، دوی خو دا پیسې چې اخلي دا قانوني اخلي، یعنی په دې معنا چې په قرارداد کې دا لیکل شوي چې موږ اداري مصارف لرو، هلته کارکوونکي لرو، او بیا انجوګان هم خپل تشکیلات لري، خپل مصارف لري، خپل بریګردان لري، خپل امنیت په خپل نیسي، کورونه کرایه کوي، هغه زیرې موټرونه لري، دا ټول خو د همدغه پیسې څخه ګرځول کېږي. نو دا یعنی اساسي چاره نه دی افغانستان لپاره. د افغانستان د فقیر او بیوزل خلکو د ژغورنې لپاره باید اساسي کارونه وشي، باید دلته پانګونه راجلب شي، زموږ د مځکې څخه په سمه توګه په میکانیزه توګه ګټه پورته شي، زموږ معدن استخراج پروسس او تولید شي، دلته اډیشنل ویلیو هغه افسوده ارزښت دلته
دلته مو د مدنونو یادونه وکړه. دا تیرې اونۍ کې د طالبانو حکومت ځینی مدنونه په قرارداد ورکړي وو داخلي او بهرنی او ځینی موسسو ته چې دوی به دا استخراج کوي، دا به څومره مرسته وکړي د کار په پیدا کولو کې ځوانانو سره وسره په څنګ کې؟ دغه قراردادونه چې کله وشول ځینی په شفافیت باندې یو څه اندېښنې درلودلې، دا به د افغانستان د اقتصاد په وده کې مرسته وکړي؟
او په هر صورت دا مادن باید وباسل شي، اما په ښه طریقې سره د اقتصادي معیارونو او حقوقي معیارونو پر بنسټ باید قراردادونه وي. دلته خو افغانستان په ډېر بد حالت قرار کې لري او دا رقابت نشته، او هغه ګډون کوونکي یوازې یا چین به وي یا ایراني کمپنی وي، او دغه خلک وي. هغه څوک چې ځي وایي چې انګلیسان وداري، دا هغوی نه دي، د یعنی خصوصي سکتور د افغانستان هلته انګلیسي شریک لري، دا د هغوی د شتون په معنا نه دي، ځکه چې دوی هلته ثبت شوي شرکتونه لري په لندن کې، افغانان دي په یو پنځوس هیوادونو کې خپل شرکتونه سب کړی دی البته او شریکان لري کله امریکایي شریک لري کله پاکستانی شریک لري کله عرب شریک لري او هغه چې دلته راځي بیا دی وایي چې انګلیسي شرکت انګلیسي شرکت خو اعظم کولای شي چې لاس شرکت ته راجستر کوم پیسې پیسې ورکوم لندن کې او یو بل خار دی بریتانیا کې یا په جرمنی کې په نور هیوادونو کې دلته خو نوټار ته ورځي او د اوتاق تجارت هغه اقلوزیت ورکوي بیا هغه شرکت راجستر دی هغه شرکتونه دلته راغلي دي دا کوي او بل دا چې مادن خو داسې دوکانداري نه ده چې تاسو یو شی رانیسئ او سبا یې بیرته خرڅوئ د مادن د کیندل لپاره هلته زمینه پکار دي او هغه سړک پکار دي سړک باید ولرو لارې ولرو ورته زیر ساختونه باید ولرو بیا ماشینري باید شتون ولري دا خو کم له کمه کلونه په بر کې نیسي تر څو چې یو مادن اکتشاف بشپړ کیږي 15 کاله خو یوازې اکتشاف دي اکتشاف دی تثبیت د ذخایر دی چې په علمي توګه وشي بیا پس هغه بیا استخراج پیل کیږي بیا پروسس باید وشي پروسس لپاره بیا کارخانې پکار دي د فولاد د زو فابریکې باید موږ د اوسپنې د زو فابریکې ورو چې فولاد جوړ شي یا د تیل د سل لپاره ریفاینری پکار دي دا خو یو قرارداد شوی دی کاغذ دی لاستیک شوی دی دا چې سوله عملی کیږي دا راتلونکي ثابتوي او خو په هر صورت په پرنسپ کې یا معدن باید په سمه توګه استخراج شي او د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده په سنجش سره په موقعیت سره او په اقتصادیت سره باید وباسل شي او په رقابتي قیمتونو کې باید خرڅ شي اګه چې دا سی وی یعنی د فقر پر ضد او د کار د منځلو لپاره ګټور دي
افیزی صاحب اوس مهال چې دغه مرستې ادبونه تاسو وکړه چې ډېر کم برخه افغانستان ته رسیږي او څه برخه سازمانونه اخلي حالته کمین جوګان چې هغه د مرستې توزیع کوي یو برخه هغه اخلي په ټوله کې د دې نه علاوه چې دغه مرستې افغانستان ته لاړ شي بل داسې بدیل شته دا چې هلته ورباندې کار وشي لکه مادنونه وخت نیسي استخراج یا که موږ بل داسې زیربنایي کار کوو هزمانګیره ده علمي او تخصصي کسان ته اړتیا لري په لنډمهاله کې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره چې د مرستو نه خلک یو څه په خپلو پښو ودرېږي داسې کوم حل لار شته
ولنی کومه افغانستان یو شتمن هیواد دی تر څو نسخه د مخه د ډیر ځوان ملي کډرونه لري او د کار نیرو لري دا د کار قوت د افغانستان چې تقریبا 90% تر ډیر کلو چې د ډیر ځوان کورونه منګل لري او دا خلک دا ولکې لري چې کار وکړي او خپل وطن ودان کی دغه تر څنګ موږ د چنګیز د زمانه څخه راپدی خو په میون هاو اتر ځکه لرو چې همدغه سیستم یا خلابول لبین تللی دي تر اوسه پورې بیرته موږ بریالی شوی نه یو چې دا ځکه خلاب کړو او که چېرې دا ځکه دا کول شو دا کار وکړو ځکه چې سندونه شتون لري ځکه شتون لري یوازې سند باید کانال جوړ شي او دا ځکه ته ورسې لکه چې کوشتې په باندې دی پیل کړی دي هم واستون زړه دي چې حالت دا هایدروپولیټیک یا مثلا د وبو سیاست څونه زمون برخه دي څونه د غونډیانو برخه دي هغه تر اوسه پورې په کله هسته سپیچې نه دي یعنی تقریبا تاسو وکړل کیږي چې دا زمون برخه هم هغه خواته زی مثلا اوس ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او حتی تر قزاقستان پورې زمون وګو د لخان دي زیاته او هغه په دې کې عادت شوی دی چې ډیر بندون جوړ کړی دي ځکه هغه کړی دي ان فارمول لري نو کچيري مونږه دا ګټه پورته کوځي نه خپل دوبو څخه دی غوي سیستمونه وچیږي نو دا موضوع باندې باید په متمدنانه توګه باسو شي او دا زمونږ برخه باید خوندي وي او ټول مشروع په مشروع توګه مونږ وکولې شو چې خپل غمزه کې چې 2000 کال 3000 کال د مخه خولاګي وي اوس ګټه باید هيا کو هم دلته دی هم البته د وکوا په دخت کې په ملیون هاوږي ومزکه ده چې ونلری او د حاصلخیزم زکه د غد سیستان تمدن چې دی پر هغه زمزکو باندې ولاړو دلته د خراسان او د بخدی د تمدن بنسټ هم دغه باغونه او دغه مزارې او دلته کشتارونه او مالداری چې دلته شتون درزل دی وبله برکت او زمزکه لا برکت مګه کول شو چې دا کار وکړو دا خو سړی حاصل دی مثلا مګه کول چې خپل مزګ خراب وکړو په همدغه کال کې پکې کار نه وکړو او باغونه پکې جوړ کړو نو کارونه زیات دي او په این زمان کې پانګونه په افغانستان کې بالکل ممکن دي دنیا لیوال دي اما موږ یو سیاسي مطمئن زمینه ورته نه لرو مخکې خو فساد ډېر زیاتونه امنی و اوس چې امنیت شته فساد هم لږ شوي دي اما دلته مشروعیت نشته هیڅ هیواد دنیا کې اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا خو عادي خبره ښکاري اما داسې نه دي ځکه چې پانګونه نشي کېدلی په افغانستان کې دا بینلی اقتصادی مؤسسات لکه ورلد بینک لکه ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بینک او نور اگزام بانکونه د دنیا نشي کولای چې افغانستان ته پور ورکړي په مرسته خو لا پریده نو د دغه هیوادونو اتباع هم نشي کولای چې افغانستان ته راشي او دلته پانګونه وکړي ځکه چې بندیزونه شتون لري اما یوازې خپل خصوصي سکتور د افغانستان دی چې د لوی له برکته په افغانستان کې قاطی نشته تجارت جاری ده تقریبا 15,000 کارخانی کار کوي او دا د خصوصي سکتور له برکته دی ګسترنومي یا د هوټلداري او رستورانداري د شان جریان دی هوایی او مذکرې ترانسپورت دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د وطنپال هلی ځلو پر بنسټ دی چې جریان دی
مننه کورودان تاسو به سره وکړم حافظي زک اوریدونکو لرو دوی ته بار شه سلام ستړي مشه
سلامونه فریده
ستړي مشه احمدي صاحب خیر اغلی
مننه البته درنه مته سلامونه وایم حافظي خیر ته مخرمه دوی ته جوړ کوو چې تاسو
مننه کورودان احمدي صاحب لته سی اور بغلان کې څه وضعیت او دغه موسسه چې مرسته کوي د مرسته شفافې تاسو ته رسیدي کنه
تقریباً اغه مسته په درشي جره دې شي خلک باور دي وو پرګي سينمن کني چې دې سمه درلو دې دې څو غشتنه درلو دې ته به چا توجه نه کوله نو بیا خوشبختانه ده څو دورې کومکونه وخت دې وړې وخت نو نغده پیسې وخت دې سره بالول بشره نو دا مثال نه دی نو اوس کومکونه خو له اته پر کم څه دي خو بیا هم باید کوشش وکړي چې هغه مسته په درشي کې له تاسو به تر باندې لیکل اپیزي سره چې ویل افغانستان کې پکړه ده یله په دې معنی پکه د سیمه تاسو ته یو کارډبورډ نه لرئ یو پروژه یا فابریکا یا مثلا مالو خلک یې هو یو کار ولري یعنی هغه د شپې په ورځ کوټه کنجو کې ناشې نه سن لري نو دا ته خاص توجه وشي هغه آیپ مال ته باید توجه وکړي چې حکومت یې کړی
احمد صاحب په سیمه کې مورته د ځوانانو د وضعیت وای او همدارنګه اساس په سیمه کې څه ډیر کړل کیږي په دهقانان په څه حال کې دغه حال سره شریک کړي
نو او مننه پر دې شال خدای ته خدای کچالو لوبیا او غنم او پیاز او پمبه یا پخته دلته ډیر چیزونه کیږي یعنی وخت موږ لوبم لرو نو د خانان په شاله کې دي یعنی په دې معنی چې د خانان وسه آرام دي هغه خپل ځون ته بیکار دي چیر وخت کې د خانان خپل موږ هم د خانی کولای موږ ورونو دوستاله وکړه ان مشکلاتونه بزیات د دې په ګرځ کې جنگونه بو هغه خپل وخت کې او بل غول یا وبور کول پټی ته یا نور ما پیزات کول یا کښتو کار هغه د نړۍ شي دګینه کې دا هغه خراب وسو هم دې به شال پات وسو نو اوس د قناه په حالت کې دي خو بیا هم موږ کوشش وکړو چې نه شي یعنی کزیرات نه دا باید کوشش کړي
احمدي صاحب لاند د ځوانانو په لمر ته وای ځوانان په سیمه کې عموما په څه کارونه بوختي
ځوان هوالات ډیره د پرې بیکار دي پر دې شال خور انه به ما شو چې پټول کې کار نه شي ټول خلکو درس ویږي وي بیا هم یو تعداد ځوانان دي یعنی مو شو کې یو تعداد ځوانان دي په دې کې یو تعداد ځوانان حکومت کې دي یو تعداد خو بیکار هم دي نو دا خو واضح خبره ده کوشش باید وشي دا نه هدو د فکر باندې ما پر دې نظر وي باید کوشش وکړي چې مسلک ته څو ورسي یا وکیلان چې موږ د لور یعنی زیاتره موږ لري کړو د خپل مجه کوی کې دي درغلي کولا غبنه کو نو چې مو سپېڅل خلک یو د شه وکیلان شه شفاف کار وکړي دا به تر یو ولې کوم کوله کوم سوي دا خلکو ته ورسیږي دا به یو خد ګام یو خد کار وي دا اکر باندې باید حکومت غوښتو کې چې مو سپېڅل خلک هغه ځمون خلک باید دې معرفي کې خلک باید معرفي کې او دې ومني چې هغه کارونه دا سره کوم راځي مو سپېڅل ورسیږي وخت وسه مو سپېڅل خلک سره ډېر ان ډېر فقر ویلې شرګانی
موږ
ته مې چې سلاش
کوروادان کوروادان احمدی صاحب چاړې کې مونږ نیولې و بل ریډونکو به هم راوخل سلام سړی وشي.
وعلیکم السلام بریدی څنګه جوړ په خیر شه چې
مننه کوروادان قری صاحب خیر غلی لا ځوشان سړی وشي.
تشکر دا ده اوس اشتباه نه کوي. سلامونه تاسو وړاندې کوم ساسو د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته او ساسو درانه میلمه محترم عتیزی صاحب ته واقعا زړهسواند شخصیت دی، اقتصاد پوه دی، خو وا افسوس چې په وطن کې نشته. کاشکې داسې اقتصاد پوهان موږ په وطن کې وي تر څو چې پر وطن باندې زړه وسوځي. راز ساسو موضوع ته خوري کې اوسنو والا موږ په دې نظر ورکولو شرمېږو اصلا، ولې بار بار نظر ورکوو؟ خو نظر مو تر یو ځایه نه رسېږي. که ورسېږي هم جواب مو نه دی اورېدلی، که جواب اورېدلی په زړه باندې مو شامل هم نه دی ایښی. بس موږ لکه زخمیان داسې یو چې وینې راڅبهیږي او څوک مو نه پاسمانوي.
پښتون صاحب ستاسو ستونزه ما تېره اونۍ هم ډېره هڅه وکړه چې اماني صاحب سره شریکه کړم، بیا ونه توانېدم. نو دې اونۍ کې ما تاسې ته ځواب راوړی ده، موږ ما او نظر صاحب په ګډه باندې دغه سره خبرې وکړې اماني صاحب سره، او دوی هغه مشکل چې تاسې یادونه کړې د هغې دپاره مې یو حل لار خپلو خبرو کې ویلې ده چې وروسته به زه تاسو ته په پروګرام کې د هغوی خبرې تاسو سره شریکې کړم. په اصل کې موږ غوښتل چې هغوی په پروګرام کې تاسو سره لایف اوسي او تاسې ورته خپلې ستونزې مستقیمه نوایي، خو هغوی ځینې مشکلات درلودل، لایف رانغلل، نو موږ ورسره خبرې کړې دي. یو څه به مطمئن یم چې د هغوی په خبرو اورېدو سره ستاسې هغه ستونزې راکمې شي.
خو موږ بیا مصروفه کیږو، دا ګټه پروګرام خو دینو صاحب اورېدلی. زه غواړم چې یو لږ نظر لکه عتیزي صاحب مبارک چې نظر ورکوي محترم، زه غواړم چې لږ نظر له ایزلند نظر ورکوم. ډېر د نور اورېدونکو خپل نه نیسو، زه خو میلمه نه یم، سایل نه یم، زه سایل یم، مسول نه یم، د میلمه په شکل نه یم راغلی. نو غواړم چې لږ نظر ورکوم. خوري کې خبره داسې ده، که د اماني صاحب سره خبرې کوي، که د میماني صاحب سره خبرې کوي، تر څو چې په افغانستان کې موږ د سوال خلاص نه شو. اول دغه کومکونه چې راځي لکه حافظي صاحب چې وویل، نیمایي خو یې پر لارې مصرفېږي، بیا چې دا نیمایي راځي دلته په افغانستان کې خوري کې هر سړی ځان ته دفتر لري، هره مؤسسه واسطه لري. دلته چې په کریو کې راځي، زه په عامه دا خبره کوم، که می څوک سر درد ته خېږي، که می څوک ژبه پرې کوي، زه په عامه دا خبره کوم. دغه کومکونه چې راځي په سلو کې اویا فیصده یې مستحقو ته نه رسېږي، که اماني صاحب خوشحاله کېږي که خفه کېږي. او بله خبره دا ده، موږ په سوال باندې د قیامت نه شو چلېدلی. فریدې زما یوه خبره واوره، موږ په سوال باندې د قیامت نه شو چلېدلی. دا خدای کومکونه دي، اول خو را رسېږي نه، که بیا را ورسېږي په دغه کومکو نه موږ مړه یو نه ژوندې یو. دای کومکونه را سره کېږي د افغانانو سره، چې افغانان هغه کوټه لا یموت پاشلوي. زه غواړم موږ په دوه شانو کې بیخي اول نوم لرو، اوس یو په بې سوادۍ کې موږ اول نوم لرو، خوري کې یو په مسکینۍ کې، په ګدایۍ کې موږ اول نوم لرو. نن د افغانستان هغه پاک، هغه مقدس، هغه باغیرته انسانان په ګدایګرو خلک پیژني. دا چې ان چې دا کومکونه موږ سره کوي، د بشردوستۍ په لحاظ، په هر لحاظ چې را سره کوي، دا طبعاً ګدایي ده. ګدایي که افغانان پوهېږي که نه پوهېږي، تاسې هم په دې خبره پوهېږي. زما نظر دا دی، که جهان زموږ سره کومک کوي او طالب په رسمیت پېژني، د طالب سره تعامل کوي، باید موږ ته داسې پروژې پولیس شي چې زموږ ځوانان ایران ته ولاړ نه شي، زموږ ځوانان باید پاکستان ته ولاړ نه شي، زموږ مهاجر باید په اوبو کې غرق نه شي. موږ ته دلته سرپرست نظام او جهان که موږ ته دلته کارونه پیدا کړي. افغانان د چا خیرات نه غواړي، خو اوس مجبوره دي خیرات ته. که موږ ته دلته کار پیدا شي زموږ ځوانانو ته، زموږ ته د تعلیم ادارې اله شي، موږ ته متخصصین په کار وګمارل شي، زموږ معدن په صحیح توګه استخراج شي. اوس اول زه درته وایم، دلته په افغانستان کې موږ درې خوشحاله یو چې درې تریلیونه معدن لرو، د درې تریلیون ډالرو په مقابل قیمت. ولیکن که داسې وي چې دغه معدن په پنیر توګه استخراج نه شي، لس کاله بعد به د افغانستان معدن نه وي. خبره دا ده چې موږ ته د خیرات څوک نه راکوي. دا کومکونه چې راکوي، دا هم نیم خلکو ته نه رسېږي، کونډه ته نه رسېږي، یتیم ته نه رسېږي، مسکین ته نه رسېږي، هغه چا ته رسېږي چې نوم لري، نام لري، نشان لري، واسطه لري. بالا مو وخت نه نیسم، خدای مو مل.
مننه کور ودان قری سب چاړي کده نیولې و ژوندۍ اوسې. ا تبل اوریدونکو به مرا وخلو بیا بعد امانی صاحب خبرې وارو. سلام ستړي مشه.
علیکم السلام. سلام پاته، سلام ملمته اوریدونکو ته. نبی الله زابلی د شیبه لغزنه خبرې کوم کوری.
ستړي مشه زابلی صاحب، لغزنه بخیر راغلی. زابلی صاحب ساس نظر مورم.
ډېره مننه کوم خور جانې. یو چې دا د هغه کسان دي خفه کېږي نه، سیندې کوم چاته چې مرستې رسېدلې دا چې ډبلیو پی په خپلو مرستو کې کمښت اوستلی ده، طبعا ډېری افغانان به ځورېږي په دې حکله چې وایي مثلا هغو کسان چې ورته رسېدلې یا هم نوملیکنې کړې وې. خو زه پرې خفه ځکه نه یم، بیا هم دا وایم ځینې کسان خفه کېږي نه، پرې خفه ځکه نه یم چې تقریبا زموږ په افغانستان کې ډېری هیوادوال په جنگ سره چولي وو. مثلا یو کلي ته مرسته راځي، هلته هغه خان ماما به ورته ووایم چې سخته ناځواني کوي له خپلو کلیوالو سره، تبیزی توپیری داسې چلند چې هیڅ د منلو وړ نه ده. یعنی که چیرته حق حقدار ته مرسته داسې کس ته ورسیږي چې هغه یو مستحق یې، خو ډېر ښه، خدای دې هیڅ نه بندوي. خو داسې داسې مرستې چې مثلا له شایه پوښتنه نه یې نه تعقیب کېږي، مرسته د یو چا حق یې، یو چا څوک یې مستحق یې، او ورکېږي داسې چاته چې هغه هیڅ مستحق نه یې. داسې مرستې دې بیخي خدای بندې کړي، لکه څنګه چې کاري صاحب ته وویل په ګدایي مختص خدای هم دې له دې ګدایي نه بچ کړي، موږ ته دې خدای خپل لاس هم دې خدای تڼاکه کړي چې په لاس یې وګټو، په خپل وطن کې د کار په لټه یو، خپل وطن کې د وظیفو غوښتونکي یو، په خپل وطن کې د پاتې کېدو غوښتونکي یو، نه د پردي مرستې، نه د پردي معاش. نو یعنی په ټوله کې طبعا چې ډېری کسانو ته یو سرخوږی داسې د مرستو بندول یو خطر زنګ ده، خو بیا هم پر صورت لغه جنگ و جګړو لغه مشکلاتو کلیوالي مشکلاتو هغه په جماعت کې چې خلک یو پر بل پر پردي بیګانګۍ مرسته سرخپه دي، هغه خو به تر یو حده ربط دي. نو غوښتنه مو له اسلامي امارت نه بیا هم دا ده چې د پردیو زموږ افغانستان نه ودانول کېږي. که چیرته هر یعنی هر وګړی د دې وطن شخص وبولو، ځواني وبولو، کاریګری وبولو، مسؤول وبولو، که ټول افغانان وبولو، یو بل ته لاس وغځوو، وظیفې ورکو، نو موږ به خپل وطن جوړ او له پردیو مرستو به محفوظ پاتې شو.
زابلی صاحب، ستاسې په اند باندې اوس مال افغانستان کې داسې امکانات شته هغه کسان چې کار نه لري لکه ځوانان زیاتره، دوی ته فلحال د کار زمینه برابره شي فکر کوي؟
خورجانی اول دا درته وایم، زه دلته غزنی کې په یو یعنی په یو کار هم مصروف یم، د مزایکو په کار تر څنګ درسونه وایم، زیاته خواري کوم، پوره ستړیا کوم، د شپې ولا په نیمه شپه جګېږم. خو کومه کارخانه کې چې زه مصروف یم، هلته هر ورځ ځوانان راځي، زارۍ کوي صاحب کار ته، نورو کسانو ته د کار په لټه دي. همداسې وایي چې یعنی په نه څه کار کوي خو غوښتونکي دي. نو متاسفانه د کار هغه کمرنګي ډېره زیاته محسوسه وو، بیخي ډېره زیاته محسوسه وو. که د کار لټون اوسي یعنی دلته کار پیدا شي، نو زموږ هیوادوال له پردیو هیوادو له قچاکیو لغو محفوظ پاتې کېدای شي، او بلته د لاس غځولو هم محفوظ پاتې کېدای شي، او هیڅ به هغه د فقر غربت کې ژوند هم ونه کړي. فقط یوازې او یوازې د مرستې د چې موږ ورته احتیاج او محتاج نه باید واوسو، هغه د کار لټه ده، هغه د وظیفې پیدا کول ده. که چیرته ځوانان پر کار سي وظیفې ورته پیدا شي، ټولې کورنۍ خپلې کورنۍ له غربت ژغورلی شي.
مننه، مننه زابلی صاحب، کور ودان چاړي کې مونیولې و نظر مو را سره شریک کړه. همدرد صاحب هم په تمه د دوی بام را واخلو. سلام ستړي مشي همدرد صاحب.
وعلیکم خور جانې، زه هم تا ته سلام، او د میلمه په شمول اوریدونکو ته سلام.
مننه، کور ودان همدرد صاحب، له تاسې یو روستاسې نظر څه ته پدې اړه؟
زه خو دا وایم خور جانې چې پمرسته کې پیدا سی کنه، پمرسته خوړلو کې، او پمرسته خوړلو کې لی سی کنه، او پمرسته بیا خو مجبورې سی مرسته به خوري. نو من خو په همدې مرستو کې پیدا سی، اوس موږ پاکستان دلته ماشومان وو، موږ زه خپل ځان به ورته وښیم، خو د ما په وخت کې ډېر خلک ماشومان ول، او په زرګونو په لکونو په میلیونونو خلک لاړل. هلته مثال خبرې همدا مرستې خوړلې د امریکا، ولې معجورو کنه ملک جنګ وو. مثال خبر سوچ وڑا امکان سے ولی پا پاکستان چا یرغل ونک ولی پا ایران ونک ولی پا چین سوچ یرغل نکی ولی پا تاجکستان نکی خدا ټول دل دا کنه دې دې خپل دې چوکۍ وږي دي او بس په دغه باندې نه مړېږي دی کنه ولس په کیسه کې ولس خو د ګدای یو ذریعہ جوړه کړي مشران هم باندې ولس چلیږي ځکه څوک د جهاد په نوم راخي څوک د مرستو په نوم راخي څوک معدنیاتو ته غلي څوک ګمرکو ته غلي وا دې ورېده نو زه دغه وایم د دې له مرستو نه اوس داسې خلک دي خورې د هغه یس د کار وسیې که کار ورم چې هغې که تبه کار وکړي څوک نو مرستې بیخي بندې شوي دي او مخکې ما ویلي چې هغه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ ول مخ دي اوس فلحاله چې کوم مرستې خوړلې اوس مرستې بالکل بندې دي باید دغه مرستې بندې نه شي او صحیح ده که څومره هم پکې خلکو خوړلې د دې خرچې کېدلې مثال خبرې حکومت کې دي موجوده حکومت کې قناعتمند کنډېږي خو بیا هم رسېدلې موږ خپله په سترګو لیدلې چې خلکو ته رسېدلې او د خلکو مشکلات او کم خلک چې هغه کار کوي چې هغې ته کار نشته نه پروژې شته دانتشاعتي پروژې بغیر پخوا اوس هغه نشته چې خلک په کې مثال هغه خلک چې هغه نه سرمایه لري نه یو وړکی کاروبار کوي شي چې هغه ته هغه روزمره هغه او خواړه برابر کړي خپلو بچیانو
مننه کور ودان همدرد صاحب چاړي کې د نیولې وا فزي صاحب تاسو ته راځم به همدرد صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې کلونه کېږي چې نړیوالې مرستې روانې دي او اقتصادي کلم دومره نه ده ښه شوی چې دوی د دغې بشري مرستو نه یو څه راووزي او خلاص شي او په هغو بانکي قرضیو باندې تکیه وکړي چې نور هیوادونه یې له نړیوالو بانکونو نه به یې ترلاسه کولې یا ایم اف نه به یې اخیستلې آیا د دې امکان شته دغه مرسته اوس لکه $40 million او چا مرسته کوي د دې امکان شته چې په دې باندې په همدغې پیسو باندې لنډ مهاله پروژې افغانستان کې پیل شي
اول خو دا درنو اوریدونکو ته خپل چې خپل نظر شریک کړل احترام تقدیموم محمدي صاحب او قاري صاحب او همدارنګه زابلي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې هغه د زوی د کومې خبرې وکړلې تاسو ته عرض وکړم چې دا پیسې چې دي په مالي اقتصاد کې هر پیسې خپل فصل باب لري دا پیسې چې ورته شوي دي د بیړنۍ مرستې لپاره دي چې خلک د لوږې څخه وژغورل شي دا د پروژو لپاره نه دي او په دې کې پروژه هم نه جوړېږي ځکه چې اول خو دا $40 million چې ما عرض وکړو چې شاید لس یا اته میلیونه افغانستان ته ورسېږي نورې خو هماغه انجوګان او ملمتې ځینې اخلي نو په دغه کې انکشافي پروژې کوم پروژې به جوړ شي په دغه کې او دا خو که چېرې پروژې ته مصرف شي بیا خلک څه وخوري اوس خو داسې خلک دي چې په درې ورځو کې یو ګشم ډوډۍ نشي خوړی او دا پیسې هغه خلکو لپاره دي چې یو مړی دوی ورته برابر شي که څه هم زه د دوی د میتود یا روش د توزیع ته هم نیوکه کوم په دې چې که دوی دا پیسې خلکو ته ورکړي چې مارکیټ څخه شیان راواخلي دا بیا سبب د رونق د مارکیټ هم کیږي اما دوی په خپل په دې ګرانه بیا جنس د بنډري مارکیټ څخه رانیسي او بیا په دې لوړ کرایا دغه راولي افغانستان ته دننه کی بیا یې د شي تیار ورته ویشي دا اقتصادي ودې ته ضرر کوي او دا د کیش انفلوئنس یا د پیسو د جریان لپاره هم دا ضرر کوي په دې چې خلک تنبل مخته کیږي او حداقل هغه د دکاندار څخه هم څه شی سوق نه اخلي هغه د محل او د منطقې د دکاندار څخه هم کوم هغه ته خیر نه رسیږي کدی په دې د دې پر ځای چې آماده مواد ورکړي خلکو ته پیسې ورکړي چې دوی خپل د مارکیټ څخه شایم دا واخلي په خپل خوخه یې واخلي دا به خې کړي چې یو نفر غنم ولري او نور غنم ته ضرورت نه لري او بیا هم دوی غنم ورته ورکړي چې هغه بیا مجبور دي چې دای خرج کړي د ورځې ځینې دغه په ځای واخلي یا مثلا غوړي واخلي نو به تر بدایي چې د مرستې اول خو نقد راشي د افغانستان ته او دا د افغانستان ویجال اقتصاد سره یو څه مرسته کوي اما په هر صورت دا مرسته للیاري افغانستان نه جوړیږي او افغانستان باید ودریږي او ځنې لارې دغه دي چې لوی پانګونې په افغانستان کې وشي او دا پنګونی پرته له سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دي. نو افغانستان حکومت باید پرسپټ پیژندل شي او داسې مواصفات باید ولري چې د دنیا له خوا احترام وشي ورته او په نړۍ نورمونو سره برابر او متمدن حکومت جوړ شي تر څو وکولي چې د افغانستان د خلکو څخه د ګټو نمایندګي وکړي او په بینګلي محافلو کې شتون ولري. اوس خو اکثره زموږ سفارتخانی کار نه کوي، مثلا په امریکې کې دا خلک کنسولي خدمات غواړي امانش کولی ځکه چې هغه سفارت بند دي. په دې نور هېوادونو کې هم په دا غربي اروپا کې هم دغسې یو چم دي. نو د څو څخه د مخه زما له نظره دا پکار دي چې افغانان خپلې د سیاسي ستونزې حل کړي او یو مقتدر ملي مشروع حکومت جوړ کړي تر څو د منطقې او د دنیا د احترام وړ وګرځي. امکان د مرستې او امکان د پانګونې شتون لري په افغانستان کې.
کور ودان بل اوریدونکو هم لرو دا بره واخلو. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام. ما سلام مومنی تاسو اوریدونکو ته ټول
مننه. کور ودان نومره ته واخلی.
علي هم د هلمند.
علي له هلمند بخير راغلی. تاسو ته وایي هلمند کې دغه مرستې چې راځي او نړیوالې موسسې ویشي څومره مستحقو کسانو ته رسیږي؟
مطلب کو کسان ته خو رسی ساغه خوښ چای کټ ساغه خوښ سم کوي. په دا موږ څه خلک والا غموري کا مستحق یې هغه هم پر زور مورته وي ابل بس دغه خراب چې کني نور سم دی بس. نو هغه اسکان تم رسی والا خو او دا د پروف شکاله رسی نه درغلی آزاد ولسوالي دا یو کلی دی دې ته نه درغلی چې ولې په څه خاطر ځنګېدلې.
د کار پر راته وې سیمه کې مو کاروبار شته، ځوانان مو په څه مصروف دي؟
ځوانان خو دا چې د یو لسی خواري نسته، د یو لسی خواري نسته. نن دا چې وبسته چې وزارت ته ټول مچکه چې د زراعت او مالداري ولاړه ده، نو دا وڅه کارونه مارونه ګرځ نه سایه نو کوي وبې هغه خو چې ولې را باندې نو په وسیا مو چې سات یا یو حکومت یو شی دا چې کار ځوانان ته پیدا کړي چې یا یو بندونه جوړ کړي خلک به ځوانان به هم پر کار ودرېږي او د دایمن د پاره به هم اوس یو ګټو پیدا وکړي.
مننه کور ودان. ژوندی اوسې چې اړیکه دې نیولې وه د هلمند نه، او د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. اوس په ورشو د خوړو د نړیوال پروګرام د ویانت وحید الله مانی خبرې به واورو چې هغه د دغه مرستو د ویش په اړه باندې موږ سره له دې خپرونې وړاندې خبرې کړې دي.
اول خو به دا وایم چې سروې یوازې د ګردش پیله خانه ترسره کیږي. د سروې ټیمونه د خپله د ملګرو ملتونو اداره په ادارې په دانه کې یوه اداره ده چې یو این اوچا په نامه تاسو اتمن د هغې د نامه سره بلد او دا د بشري مرستو همغږونکې اداره ده چې ټولې بشري مرستې د دې همغږۍ لاندې ترسره کیږي. نو کله چې سروې کیږي، سروې ګډ ټیمونه سیمې ته استول کیږي چې په هغې کې د ډبلیو سی استازي، د نورو ادارو استازي ټول شامل وي او د همدې اوچا یو این اوچا په همغږۍ سیمې ته استول کیږي. دوی باید کور په کور سروې ترسره کړي. دا نه چې دوی یو کلی ته ځي یا یو محل ته ځي، هلته د کلي ملک یا بل هر څوک چې هغه مسؤلیت اجتماعي یا ټولنیز د هغې سیمې لري هغه چې لیستونه برابر کړي او هغه راټول کړي او راشي بېرته څوک چې په خوځړی وي هغه ته رسې ورسوي، څوک چې نه وي هغه ته به ولري. نه، د دوی وظیفه دا ده چې دوی به کور په کور سروې ترسره کوي، د خلکو اړتیاوې برځوي او د خلکو د اړتیاوو تر ارزولو وروسته هغه څوک چې مستحق وګڼل شي او تر ټولو بېوزله وګڼل شي هغوی ته په لیستو کې شاملېږي او مرستې به ورته رسوي. البته مرستې محدودې دي. موږ د پرون راهیسې به تاسو جریان کې چې بس نور مهم خلک د دې عمل چې بده جامونه لرله کم کړل، اما دا په دې معنی نه ده چې موږ کوم امکانات چې لرو هغه هر څوک هر چیرته وکولی شي. آی فور مانی موږ زیات تمرکز او توجه هم دې ته ده چې موږ د کمو امکاناتو نه چې لرو یې ډېره زیاته استفاده وکړو او واقعا هغه کسان ته ورسیږو چې دوی اړتیا لري. احیانا که چیرته داسې لیدل کېږي چې څوک خیشخوری کوي یا قوم پالنه کوي یا مرستې حیفه مایل کیږي، ناوړه ګټه ترې اخیستل کیږي. چون افغانستان لري پروتوسیم کې د ډبلیو سی د افغانستان ټول سره د شورا کې پام نو دې لپاره به ډېر ستونزمنه وي چې مونږ هره سیمه تر خپل کنټرول لاندې په دې برخه کې خپله خلک کولی شي زمونږ سره مرسته وکړي. موږ د ټلیفون یو وړیا شمېره لرو چې هغې شمېرې ته دوی کولی شي زنګ ووهي او خپل دقیق معلومات له موږ سره شریک کړي. دقیق معلومات اوس لکه تاسو چې وویل د جوزجان ولایت نه اب جوزجان ولایت کې اوس مونږ په چاپ سلا شو دا کومه سیمه کې راغله شو که چیرته دقیق معلومات ولرو یعنی مطمئن یم صحیح ده رادیو له طریقه دوی ته ستونزمنه وي. اما دغه شمېره چې 0500 550 550 څلور څلوېښت ده او وړیا ده دې باندې دوی اعتماد کولی شي او دوی کولی شي چې جزئیات ورسره شریک کړي. سیمه ورته وښيي څوک چې داخل دي پکې د هغوی نومونه ورته وښيي تاریخ د توضیح په کومه برنامه کومه پروژه کې دغه ډول هغه امکانات یا معلومات بیا مونږ ته د دې وړتیا راکوي چې مونږ په بیره په موقع هماغه شکایت چې دوی کړی وي هغه ته رسیدګي وکړو. ټول شکایتونو ته رسیدګي کوي خو که دقیق معلومات مونږ په واک کې راکړل شي تا د مونږ سره مرسته کولی شي چې هغه ستونزه چې چیرته ده د هغې په وخت او زر هغه لاره د حل پیدا د افغانستان خلکو ته پیام د مونږ دا دی چې زمونږ امکانات ډېر محدود دي او لا هم محدود شوي دي. مونږ د کال په پیل کې پلان درلود چې 10 میلیونه کسانو ته هره میاشت کومکونه ورسوو. دا د اپریل او مې میاشت کې مجبور شو چې 8 میلیونه کسان د دې نه کم کړو او یوازې 15 میلیونه کسانو ته ادامه ورکړل شي مرستې ورسېږي. اما متاسفانه یا په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په همدې میاشت کې زمونږ امکانات نور هم محدود شوي او 2 میلیونه نور کسان کمو شي. په ټوله کې 10 میلیونه کسان د هغه 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه مونږ کمو او یوازې امکانات د دې را پاتې کېږي چې مونږ کولای شو په میاشت کې 3 میلیونه کسانو ته ورسېږي. نو د خپل د دې سرګندوی کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیا ډیره لوړه ده اما زموږ امکانات ډیر محدود دي. نو په دې کې ټول تمرکز او توجه په دې ده چې موږ واقعا دغه لږو امکاناتونه سمه ګټه پورته کړو او واقعا خلکو ته ورسیږو کوم چې تر ټولو ډیر اړتیا لري.
مدن اماني صاحب په پای کې راته لنډ یو ځل بیا دا تکرار کوي چې دغه سروې چې دبليو پی له خوا کیږي او کوم مرسته چې خلکو ته رسیږي ساسي خپل کارکونکو کې صحه کې سروې کوي او بل هیڅوک پکې داخل نه وي، نه د کوڅې مشر نه د کلی ملک، یوازې ساسي خپل کارکونکو کې. ځکه چې دا ورېدونکو بیا بیا موږ ته هم دا خبره کوي چې دغه کسان راځي.
انا درس نه دا تاسو وګورئ د وشوی دومره کارمندان نه لري چې په ټول افغانستان کې څلور شولاتونو کلیو باندو ولسوالۍ ټول کې خپل کارمندان ولګي سروېګار تر سره کوي. د سروې ګډ ټیمونه چې کله تشکیلېږي هغه کې زمونږ استازیتوب انجوګان کوي. موږ د انجو همکاران یو چې زمونږ پروژې پلي کوي.
دا بیا ولایتونه کې فرق کوي د انجوګانې
ولایتونو کې انجوګانې فرق کوي. مثلا یو انجو د کابل کې یا نور ولایتونو کې دوی سره کار کوي. اما هغه انجو په بدر په جوزجان کې نه ده، جوزجان کې بل انجو ده چې دغه دنده پر مخ وړي. اما د دوی دنده دا ده چې دوی باید شفاف سروګانې ترسره کړي، اگر ټیمونه لاړ شي خپل په خلکو باندې د مونږ غږ دادی چې دوی په د کله چې د سروې ټیمونه د دې سیمې کلي او ناریو ته ورځي دوی خبر وي او دا غوښنه وکړي چې ورشي او د دې کور وګوري به ارزږي. که مستحق پیژندل شول کومکونه به ترلاسه کړي، که مستحق ونه پیژندل شول نو هغه کومکونه به تابع نه او خلکو ته دي چې هغوی اړتیا لري. دلته یو مسله بل هم ده، کله دا څنګه کېږي چې د کور په کور سروې چې ترسره شول دوی به اتمن کومک ترلاسه کړي. په دې معنا نه ده، ما مخکې وویل چې کله سروې ترسره شوه په سروې کې مثلا په یو کوڅه کې سل کوره اوسي، په دغه کوڅه کې مونږ دغه سل کوره ټول سروې کوو. اما په دې کې شاید مونږ یوازې وکولای شو 15 یا 20 کورونو ته کومک ورسوو. نو په دې سل کورو کې به مونږ په هغه 20 یا 15 کوره هغه لټوو چې هغه تر ټولو ډېر بېوزله دي. نو په دې کې ځینې خلک دغه اشتباه کوي چې د ما کور سروې شه اما کومک وروسته رانه. دا په دې معنی چې د تا ریکور وضعیت تر همسایه نه وي یا ته ګاونډي نه وي غوره وو. نو ځکه موږ امکانات دومره نه وو چې دواړو ته کومک وکړو، امکانات هم دومره وو چې هر چا ته کومک وکړو چې د هغې وضعیت تر هغو تر بل ډېر د اندېښنې وړ.
دا خودل نړیوال پروگرام البته په افغانستان کې ویاند وحید الله مانی و چې د همبرستو د ویش او همدارنګ د چې څرنګ کېدل شي د ترغلې او مخه پکې ونیول شي موږ سره خبرې کړې وې. زه زل بیا تاسو د غشمیره تکراروم چې تاسو ستونزې درلودل او په سیمه کې مو کتل چې هغه د کلی مشران یا کوم کسان چې د همبرستي مستحق کسانو ته نه وي شي او هغه کسان چې زورواکي دي هغوی ته لاس کوي. تاسو کولی شئ د دبليو اف پی مربوطه شمیرې ته چې 0590 55 55 45 0590 55 55 45 د شمیرې سره په اړیکه کې سه ورته وایي چې دغه ستونزه په چیرته رامنځته شوې ده دقیق معلومات ورکړي. په دې کې ساسي هغه محرمیت هم په پام کې نیول شوی ده او بل دا چې د شمیرې ته تاسو په وړیا توګه باندې زنګ وهلی شئ. افیسي صاحب تاسو ته راځم. مخکې ځینې اورېدونکو ویلي چې ځوانانو ته هغوی چې کار کولی شي کار ورته نشته. د زابلی صاحب وویل چې هلته ځوانان راځي وایي چې په لږو پیسو ډیر کار کوي خو بیا هم د کار زمینه نشته ده. یو ځوان که وغواړي چې کار وکړي ستاسې پان باندې هغه ته یو انګیزه له کوم ځایه ورکړل شي؟ او حداقل په افغانستان کې هغه ځوانان چې دي د دې پر ځای چې دوی اوس د مهاجرت لار غوره کړي یا دا چې مرستو ته په تمه پاتې شي چې نړیوال ورسره مرستې وکړي چې هغه هم نیمو نیم کله ورسیږي، ستاسې مشوره ورته څه ده؟ دوی څه وکړي؟ کومه لار انتخاب کړي؟ څه ورته په دغه شرایطو کې بهتره دي؟
تر ټولو څخه دمخه باید افغانستان یو اقتصادي کړنلاره ولري. اول فخر په رسمیت وپیژني او د فخر د بیانولو لپاره په بیل بیل ساحاتو کې د کرنې څخه نیول تر مالداري د ملیاري یا باغداري څخه نیول تر صنعت او د صنعت څخه تر معدن، نو په دا ټولو کې باید دوی تمرکز وکړي او د کار زمینه دایمي کار زمینه ده. چې پروژې کار نه چې نن کار به مقابل ګندم دوه بیل ووهي بیا یو من غنم واخلي بیا ولاړ شي، دا خو کار نه دی، دا ټوکی دی. نو د دغه لپاره او تر ټولو څخه د مخه موږ یو کلندار ته ضرورت لرو یا خطوط اساسي وظایف اقتصادي دي. دولت باید برسیره وي چې مشکلات څه دي، د مشکلاتو د حل لاره څه دي او زموږ امکانات څه دي، څه کولی شو او کومه لاره لنډه لاره ده چې بسیادو ته ورسیږو. دغه لپاره خدای یو مسلکي کار دی، باید دوی مسلکي خلک راوبولي او خلک احساس د مسؤلیت وکړي او هلته تبعیض شتونه نه لري، مثلا زیاده طلبي شتونه نه لري، او باید دا څه یعنی واکمن ګوند یا واکمن هغه ګروپ نه باید د ملت ځای ونیسي، ځکه چې دوی خو د خلکو خدمتګاران دي. د ملت خدمتګار حکومت په ټوله کې د خلکو په استازیتوب کارونه کوي او دا د ټول ملي امکانات څخه باید ګټه پورته شي. اوس په میلیون ها ځوانان وزګار دي او دوی وړ خلک دي، مستحق خلک دي، دوی تعلیم کړي دي، خارجي ژبې زده دي، مسلک زده دي، هغوی بیکار ګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې هغه څوک چې قدرت ترلاسه کړ دا قدرت شخصي شتمنۍ غوندې حسابي، بس ګومان کوي چې دا زمونږ څه دی، خپل شخصي کار دی، بس نه دی. دا ټول خلک حق لري چې دا کار وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو څخه حمایت ونه شي او هغوی ته زمینه د کار او تبارز پیدا نه شي او مخصوص ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه شي، افغانستان پرمختګ نه کوي. او دا پرمختګ د هیواد یوازې عقل او په فهم او په تدبیر او په سنجش او په مسلکي عمل کار کیږي. نو په دې خاطر باید موږ تاسو په دغه باندې سوچ وکړو.
مننه ډیر زیات. کور ودان ژوندۍ اوسي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی له تاسو نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو او همدارنګه ځوانانو ته محمد زینی لارښوونې او مشورې ورکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې اړیکې مو نیولې او خپل نظرونه مو را سره شریک کړه. د خبرونې په پای کې ورزو ساسي هغه پیغامونه هم مخلو چې د دغه مرستو د کمیدو په اړه موږ ته را لېږلي وو.
ستاسو لا پیغامونو
د
هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د هلمند ولایت د باغران په ولسوالۍ د درې په کلي کې ډېره وچ کړې ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ شوی ده. زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکړو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یې ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاص یې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک فاران دغه پریده.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. وروره، د ګلستان په ولسوالۍ کښې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره. رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې وروره، دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلقاً د ګلستان د ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
د ډبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي دا دی، غذایي دغه کارتونه ورکوي، دا دی اوړو دال او د شیانو. د دې دا نن دوشنبه 14 تاریخ، څرخ ولسوالۍ کې، لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې. بس د څلورو میاشتو هغه یې ورکړو، دغه د شپږم او پنځمه یې وګرځول. دغه ولا کوم څه خور د بور کې کېږي، تاسې که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه، موږ پیغام نه شو کوي. دغه څه وایي ده ولې له کار د شپږو میاشتو یې بیا ورکې د څلورو میاشتاتي کارتونه ټول واخیسته نن.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس سنگاوا